شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې مو په خپرونه کې له افغانستان سره د چین د پراخو مرستو لژمنې خبرو او د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې په افغانستان کې د سولې د راوستو په اړه اورېدلی شي. خو سمدستي خبرونه لرو. جانقا الکوزی اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس په طالبانو غو وکړ چې د پخلاینې په خبرو کې د ګډون وکړي او د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د پروګرامونو په عملي کېدو سره به دا هیواد پرمختګ وکړي او له بهرنۍ مرستې پرته به سوله وساتي. د افغانستان د کرکټ ټیم پاکستان ته ماتې ورکړه او په شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په برید کې د حقانی شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په طالبانو غو وکړ چې د پخلاینې په خبرو کې د ګډون وکړي. د چین صدر اعظم هم له طالبانو څخه ورته غوښتنه وکړه. جمهور رئیس غنی نن په پیکینګ کې د افغانستان په اړه سیمه ییز کانفرنس کې خبرې وکړې. ښاغلی غنی وویل سوله د دولت لومړیتوب دی او د افغانستان سیاسي مخالفانو په خاص ډول طالبانو ته بلنه ورکړه چې په افغاني مذاکرو کې د ګډون وکړي. د چین صدر اعظم لی قیخیانګ هم د افغانستان په بیلابیلو سیاسي مخالفانو غو وکړ چې پخوانی دښمنۍ د یوې خواته کړي او د سیاسي پخلاینې له عملي سره یو ځای شي. لی د غراز له افغانستان سره د شاوخوا څلور سوه څلوېښت میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه تر څو افغانانو ته په بېلابېلو مسلکي برخو کې کارونه پیدا کړي او دغه راز به پنځه سوه افغان زده کوونکو ته په چین کې د زده کړې بورسونه ورکړي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی وانګ یی د افغانستان په اړه دا کانفرنس یو بری وباله او زیاته کړه. د پیکینګ د اعلامیې پر اساس ګډونوال سلا شول چې د سوداګرۍ، پانګونې، زیربنایي پروژو، د طبیعي آفتونو ضد مرستو او معارف په برخو کې به څلور شپېته پروګرامونه په افغانستان کې پیل کړي. د یی په وینا د دې پروګرامونو په عملي کېدو سره به افغانستان پرمختګ وکړي او له بهرنۍ مرستې پرته به سوله وساتي. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې نن سهار د لسو بجو په شاوخوا کې پر بایسکل پورې د یو نخلول شوي بم په چاودنه کې لږ تر لږه لس تنه ملکي خلک ټپیان شول. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل ټپیان روغتون ته انتقال شوي. د لغمان سرپرست والي فضل الله مجددي دا د سولې او وطن د دښمنانو کار بلله او په ټینګه یې غندله ده. په کابل کې پولیسو هغو دوکانونو ته چې پوځي جامع او وسایل پلوري درې ورځې وخت ورکړی چې دا شیان باید دوی ته تسلیم کړي. په هغه بیان کې چې د کابل پولیسو پرون خپور کړ ویل شوي که تر دریو ورځو وروسته پوځي یونیفورم په کوم پلورنځي کې وموندل شو نو له خاوند سره باید د یو مجرم په توګه چلند وشي. پولیس وایي چې ډېر کله جنایتکار ډلې او مجرمان د پولیسو او پوځ له یونیفورم څخه ګټه اخلي او د ښار امنیت ګډوډوي. او له نولس کلونو د ټیټ عمر افغان کرکټ لوبغاړو نن په لاهور کې د پاکستان د همدې عمر ټیم ته په اویا منډو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو پنځه څلوېښت اورونو کې د نه لوبغاړو په سوځېدو سره دوه سوه درویشت منډې جوړې کړې. د پاکستان د ټیم ټول لوبغاړي د یو سل او څلور پنځوس منډو په جوړولو سره وسوځېدل. خبرونه ازادي راډیو اوري. په شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني چارواکو په وینا د حقاني شبکې یو مهم قومندان وژل شوی. دا برید پرون د برمل په سیمه کې د نرګس پر کلي وشو. دا سیمه د واڼې د لویدیځ په دېرش کیلومترۍ کې پرته ده. د پاکستان د استخباراتي ادارې یو مسؤول وویل چې په دې حمله کې لږ تر لږه وتنه وسلوال وژل شوي چې په دوی کې یو عبدالله حقاني ده چې افغانستان ته د ځان وژونکو برید کوونکو د استولو مسؤول ګڼل کېده. دا په روان کال کې پر وزیرستان د امریکا د بي پیلوټ الوتکو پنځلسمه حمله ده. امریکا د پوځ جګ پوری جنرال د عراق په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره په دې ولایت کې د امریکایي سلاکارانو د ځای په ځای کېدو غږ کړی. د امریکا د پوځ لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مارتین ډیمسي دا څرګندونه چې د پنجشنبې په ورځې په واشنګټن کې یو خبري کانفرنس کې وکړې. د عراق انبار ولایت د امریکایي پوځیانو د استولو په اړه د امریکا ښکاره اعلان و. په دې ولایت کې د عراق حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا ځپل شوي دي. چېړونکي وایي انبار ولایت د امریکایي سلاکارانو استول به په عراق کې د امریکا پوځي ماموریت پیچلی کړي او ممکن د امریکایي عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا پوځ شاوخوا شپږ سوه سلاکاران بغداد او شمالي ښار اربیل ته استولي تر څو له عراقي او کوردي ځواکونو سره د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو په مقابل کې مرسته وکړي. امریکایي سلاکاران دغه راز د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو هوایي بمباري هم تنظیموي. د سویس چارواکي وایي درې تنه عراقیانې مارچ میاشت کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ملاتړ او په اروپا کې د تروریستي حملو د پلانونو په تور نیولی دي. د سویس لوی څارندوال نن وویل دا درې کسان دغه راز د جنایي مقصدونو لپاره د چاودېدونکو او زهري موادو په کارولو، د جنسي اشتهارونو په خپرولو او سویس ته په غیر قانوني ډول داخلېدو مشکوک دي. دا کسان تر اوسه د محکمې لخوا محکوم شوي نه دي او په زندان کې بندیان دي. د امریکا متحده ایالاتو په بیت المقدس کې له ټولو اړخونو غوښتي په دغه سپېڅلي ښار کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو باید له حوصلې کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پنجشنبې په ورځ د یهودیانو په سختدریځې ملا الربا یهودو ګلیک باندې ډزې او د هغه ټپي کېدل غندلي. نوموړی ملا د اسرائیل او امریکا دواړو تابعیت لري. ګلیک په الاقصی مسجد کې د یهودیانو د عبادت لپاره کمپاین کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مسلمانانو د عبادت لپاره د الاقصی مسجد د بیرته پرانستلو غږ کړی. دا مسجد د پنجشنبې په ورځ د عبادت کوونکو پر مخ تړل شوی و. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د الاقصی مسجد بندول غندلي او دا یې د جګړې اعلان بللی دی. په قرغزستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلو روسیې سره د مرکزی آسیا د هیواد د شراکت زیاتېدل په قرغزستان کې د ډیموکراسۍ لپاره د امریکا ملاتړ ته یو ګواښ دی. پامیلا سپارتلین د امریکا د سفیرانو شورا په یوه پاڼه کې لیکلي، د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د قرغزستان د جمهور رئیس المازبیک خاتنبایف ترمنځ قوي ملګرتیا د واشنگټن او بشکک پر اړیکو اغیز کوي. په قرغزستان کې د امریکا سفیر دغه راز ویلي، زیات شمېر قرغزیان خپل خبرونه له روسي خبري رسنیو څخه اخلي. د اوکراین د بحران په اړه روسیه د امریکا ضد تبلیغات کوي، د عامو خلکو ذهنیت بدلوي او قرغزیان د اوکراین د بحران په اړه هر څه د مسکو له نظره ویني. دا د دې ساعت مهم کورنۍ نړیوال خبرونه.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې چین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنې کړې دي. چین ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه له یو افغان سره چې په چین کې لوړې زده کړې کړې دي شهیدلی یو.
اغلی چې د بینک وړې دي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې به کوښښ وکړي چې دغه یو بل باندې اعتماد رامنځته کړي.
د کونړ والی په خپل ولایت کې له مخالفه وسله والو وغوښتل چې نور له مخالفته لاس واخلي.
منګ بیا په خپل مخالفینو ورور باندې دغه کوم چې د خپل مخالفت لاس واخلي راشي او زموږ سره کونړ په بادسازۍ کې زموږ سره هیڅ وخت
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د افغانستان د کرکټ نو لسکلن لوبغاړو د پاکستان نو لسکلن ملي ټیم ته ماتې ورکړه او د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وویل.
زه د ازادۍ د راډیو له طریقه خپل ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. لوی شکست چې پاکستان ته ورکړه او دا امیدواري موږ ته پیدا کړه چې د موږ د کرکټ راتلونکی په افغانستان کې ډېر روښانه.
په پکن کې د آسیا سره په نوم د شپاړسې وادو د استازیو غونډه چې د افغانستان په اړه د استانبول د کانفرنس په دوام جوړه شوې و نن پای ته ورسېده. په دې څلورمه کلنۍ غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د وسلوالو طالبانو په ګډون د خپل حکومت پر سیاسي مخالفانو شغ وکړ چې د سولې لپاره په خبرو کې ګډون وکړي. د چین سریازم هم له طالبانو څخه ورته غوښتنه وکړه او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د پکن غونډه بریالۍ وه. نور جزئیات د فرشتي جلال زی په راپور کې.
د چین حکومت نن په پیکینګ کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په نوم د شپاړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وستایله او د افغانستان لپاره ګټوره وبلله. چینایي لوري ویلي چې په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ګڼ شمېر پروګرامونه منل شوي څو دا هیواد د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپلې سولې او ثبات ټینګولو توان ولري. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یینن وویل د پیکینګ د اعلامیې پر اساس د غونډې د ګډونوالو د مرستې د پروګرامونو د عملي کېدو پر اساس به افغانستان پرمختګ وکړي او له بهرنیو مرستو پرته به خپل سوله ټینګه وساتي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یینن خبریالانو ته وویل چې د پیکینګ په غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان کې د سوداګرۍ پانګونې د زیربنایي تاسیساتو د جوړولو له طبیعي آفتونو سره د مبارزې او د عرف د پراختیا د څلور شپېتو پروګرامونو د پیل موافقه کړې او دا غونډه یې بریالۍ بللې. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان د سولې پرمختګ لپاره باید د ټولو اړخونو ترمنځ جوړجاړی وشي او د لانجو سیاسي حل وموندل شي. دای وای موږ په افغانستان کې د طالبانو په ګډون پر ټولو خواو ژغ کوو چې دا موقع د خپل کړې د جګړې مخته واړوي پر راتلونکي د غور وکړي څو ژرته ژره یو سیاسي جوړجاړی وشي. ټول اړخونه باید د افغانستان د سولې پرمختګ لپاره خبرې وکړي.
کوم شام افغان منځو خپل فاجعه ده.
په پیکینګ کې د سیمې د بهرنیو چارو د وزیرانو په څلورمه کلنۍ غونډه کې چې د افغانستان په اړه د استانبول د کنفرانس په دوام جوړه شوې وه، نن د پاکستان، ایران، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان په ګډون د زیاتو هیوادو استازو او دغه راست د افغانستان او پاکستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یانکوبش او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ګډون درلود. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی غونډې ته وویل سوله د دولت لومړیتوب دی او د افغانستان سیاسي مخالف او په خاص ډول طالبانو ته بلنه ورکړه چې په افغاني مذاکرو کې برخه واخلي. د چین صدر اعظم لی کیانګ د افغانستان د دولت پر بیلابیلو سیاسي مخالفانو ژغ وکړ چې پخوانی دښمنۍ دی وی خواته کړی او د سیاسي پخلاینې له عملیې سره دی او ځای شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زرا رحمت عثماني ویلي د افغانستان درې نیم لکه کسیس پاوڅ تیار دی چې روان میلادي کال تر پای وروسته د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. عثماني له تروریزم سره د مبارزې په وړاندې پر سیمه ییزو همکاریو ټینګار وکړ.
مبارزه با تروریزم یکی از موضوعات بسیار عمده و اساسی
د وایډ تروریزم پر ضد جګړه د افغانستان د ملي وحدت حکومت ته تر ټولو حساسه او مهمه مسأله ده. د تروریزم لمنځه وړل به له شکه سیمه ییز او نړیوال همکاري ته اړتیا لري. عثماني وویل چې اوس د افغانستان 90% خاوره د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او راتلونکی ګام به دا وي چې ټول افغانستان د ټول افغانستان امنیت په خپل لاس کې واخلي. د چین صدر اعظم نن د استانبول غونډې ته په خبرو کې وویل د افغانستان پر دې قابلیت ډاډ لري چې خپل ستونزې هوارولای شي، خو د دې هیواد ګاونډیو ته هم شایي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنو د بندول په لاره د سولې په ټینګښت کې همکاري وکړي. د پیکینګ په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن ګډون کړی وو او د سیمې پر حالاتو یې له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کړې دي، خو د ولسمشر د دفتر په خبر پاڼه کې د دوغو لیدونو او خبرو جزئیات نه دي خبر شوی. خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وټولو او د امنیت ټینګښت ته اشاره په سیمه کې د اتحاد او همکارۍ د پراختیا لپاره د سیمې اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. نړیوال خبری اژانسونه وایي سره له دې چې امریکا او چین د آسیا پاسفیک په هیوادو کې د نفوذ د پراختیا لپاره په خپلو کې سیالي لري، خو متحدو ایالاتو هم د افغانستان په چارو کې د چین د هڅو د زیاتېدو هرکلی کړی دی.
په راپور کې مودا سیاسي د هیوادونو د کانفرنس په اړه وویل چې دغه کانفرنس پای ته ورسیده. یو شمېر افغان کارپوهان په چین کې د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس تر سره کېدو هرکلی کوي او وایي چې چین به په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره ډېره مرسته وکړي. د افغانستان او چین د روابطو څېړونکی احمد جاوید صافی چې په چین کې ډاکټرا اخیستې ده وایي له چین سره ښه اړیکه نه یوازې دا چې د چین اړتیا ده، بلکې د افغانستان له پرمختګ سره ډېره مرسته کولی شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستنگزي له ډاکټر صافی سره مرکه کړې او لومړی په اوسنی وخت کې له پیکینګ سره د کابل د اړیکو د پراختیا د اهمیت پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی صافی وویل
دا ستراتیژیک وخت کې یعنی افغانستان د ناتو او د نورو امریکایانو وتل بدلته یو امنیتي خلا رامنځته کړي چې د خلا به د تروریزم او افراطیت لمن به چینایان په دې ویر لري چې د افراطیت لمن د شینجان ایالت ته هغوی خواته ونه غوځېږي چې افغانستان سره یو سرحد تقریبا 100 کیلومتره سرحد لري. نو په ورته وخت کې دغه افراطیت به کیدای شي چې مرکزی آسیا ته چلته ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان او نور هیوادونو کې چې چینایان ډېرې غټې پروژې لري تقریبا هر هیواد کې ډېر تر 30 میلیارد ډالر هلته پانګونه کړي هغه زیانمنې نه شي.
دغه پروسه چې پیل شوې ده د آسیا زړه هیوادونو د استانبول پروسه چې کومه پیل شوې ده، د دې پرمختګ ته به خپل چین څومره متحده پاتې وي؟
خو کې چینایان اوس لیواله دي چې په افغانستان کې هم غټې پانګونې کړي. د مېسو عیناستو پروژه کې لوګر کې او د امودریا په درې بلاک کې د پټرولیم د مادن وزارت نه هم ګټلې کې او خواوی دلته یو بلغه ټا کمپنۍ د کمیونیکیشن د پورته وخت نور د زګونه چینایي کمپنۍ په افغانستان کې فعالیت لري او چینایان هم دې لیواله دي چې دغه فعالیتونو په ترڅ کې په افغانستان سره خپل سیاسي نږدې اړیکې سره پیل کړي. نو چینایان لیواله دي چې دلته د اپریشن لارې تقریبا 200 کال تقریبا تاریخ لري. په اوس دی هم لیواله دي چې دغه لاره بیا جوړه شي او پټلۍ دلته د ریل پټلۍ وغځېږي، یعنې زموږ د افغانستان د واخان د درې نه تېره شي او خوښ د چین شي، یعنې چینجان ایالت سره وغځېږي. نو مستقیم روابط به زیات شي او د دې دغه توکي چې څومره چین تولیدوي نو په دغه لاره به نورو هیوادونو ته صادرېږي. په ورته وخت کې ښاغلی شي جنپینګ هم ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې به کوښښ وکړي چې دغه یو بل باندې اعتماد
چین به په کومو برخو کې د دغو سیمه ایزو خوځښتونو یا هم د آسیا زړه هیوادونو د پروسې د پیل شوې پروسې له لارې په کومو برخو کې مشخص توګه له افغانستان سره مرسته وکړي؟
چې پولیس او واکې سره ملتیا کوي، کېدای شي د دغه نظامي بنسټونه د افغانستان سره هم مرسته وکړي. ولې چینایان په یو روسي سیستم باندې سمباد یا افغانان هم دې سره بلدتیا لري، نو کېدای شي په دغه څانګو کې هم افغانستان سره پر پراخه مرسته وشي کړی. او په ورته وخت کې ښاغلي صدر اعظم سره د چین صدر اعظم سره ښاغلي ولسمشر د افغان ولسمشر هم کتلي دي، نو هغې هم ډاډ ورکړی چې افغانستان سره به مرسته کوي. خو په ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ کړی چې هغه کمپنی چې دلته د چینایي کمپنی فعالیت لري د هغې امنیت او هغې ته سهولتونه رامنځته کړي.
د چین په څیر د ځواکمنو هیوادونو موجودیت به څومره به له افغانستان سره مرسته وکړي چې خپلو هدفونو ته ورسیږي؟
برشم لارې ته ډېر لیواله دي، که چېرته دا جوړه شي نو دوی خو یو تولیدونکی هیواد دی، نو دوی دغه ټول تجارتي توکي به ډېر په لنډه لاره او ډېر کم مصرف باندې نور آسیا او اروپا هیوادونو ته وغځېږي. په ورته وخت کې دلته افغانستان د یو غټه غټې زیرمې لري، تقریبا 3 میلیونه چې اوسه پورې لاس یې نه دی خوړلی. دلته معدن دي، چینایان خام مواد ته سخت ضرورت لري په دغه شرایطو کې، نو دوی به دې نه ډېره غټه ګټه پورته کړي. او افغانستان دولت لپاره هم ښه زیری دی. دغه روابط نه یوازې چې د افغانستان او د چین روابط به، بلکې د سیمې روابط به رامنځته شي. که چېرته افغانستان کې ثبات وسیږي، نو د سیمې پرتله د ټولو نړۍ کې به ثبات رامنځته شي.
احمد جاوید صافی وویل چین دې ته لیواله دی چې په افغانستان کې ډېره پانګونه وکړي، او د دغه هیواد ولسمشر ویلي دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د رامنځته شوي بې اعتمادۍ په له منځه وړلو کې به مرسته وکړي. په پیکن کې د آسیا زړه په هیوادو په کنفرانس کې ولسمشر اشرف غني یو پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د کونړ والی هم له طالبانو غوښتي دي چې له سولې سره یو ځای شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په چین کې د آسیا زړه په نوم غونډه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په څیر طالبانو ته د ورور خطاب ونه کړ، خو له طالبانو او نورو دولت مخالفه وسلوالو څخه یې وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. بل لور ته د کونړ والی په خپل ولایت کې د دولت مخالفه وسلوالو دولت مخالف وسلوال ورونه وبلل، او هغوی ته یې بلنه ورکړه چې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د کونړ د والي د دې څرګندونو جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د خبریال روهلا انوري پوره پور کې.
کونړ والی شجاع الملک جلال آزاد راډیو ته وویل د سولې پروسې سره چې کوم کسان یوځای شول ټول د ناړۍ ولسوالۍ د ساو خوړ اوسېدونکي دي، او له تیر وو کالو یې د دولت پلوي ځواکونو په ضد وسلوال فعالیتونه کول.
دغه نه کسان دي د ناړۍ د ولسوالۍ دي سره ساو خوړ اوسېدونکي دي. په تیرو وختونو کې البته د مخالفینو په صفونو کې اوس خصوصا چې خارجان د کونړ نه وته، د اوسه د احساس پیدا شو چې دی راشي د خپل وطن په آبادۍ کې څه وخت نو
هغه د دولت له ټولو وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې له جنگ جګړو لاس واخلي او سولې پروسې سره یو ځای شي.
موږ بیا په خپلو مخالفینو ورور باندې دغه کوو چې خصوصا د کونړ په طالبانو باندې چې هغه راشي، د خپل وطن د خپل حکومت د خپل اداره ده، خدای فضل دی، اسلام دی، شریعت دی، قاضیان دی، اسلامي قانون دی. زمونږ کاغو کوم اعتراضات د خارجانو بارک لرل په کونړ کې نن یو خارجي نه ده پاتې، ټول ائتلافي قواوې د کونړ نه وتلي دي. موږ د دې ورونو په وساطت باندې د نورو قومي خلکو د علماي کرامو په وساطت باندې غوله دعوت ورکوو چې د خپل مخالفت نه لاس واخلي، راشي او زموږ سره د کونړ په باسازۍ کې زموږ سره حصه واخلي.
د نه وسلوالو مشر بهرام وای په خوایې د بهرنۍ ځواکونو خلاف ټوپک اوچت کړی وو، اوس چې هغوی له کونړ وتلي نه غواړي چې د خپل ورونو په ضد جګړې ته دوام ورکړي.
موږ ټوپک اوچت کړو په خاطر باندې چې که بهرانیانو زموږ په علاقه باندې حمله کړې وه، هغې په خاطر باندې موږ دلته جنګ ته دوام ورکړه. اوس بهرانیان زموږ د علاقې نه ووتل. موږ د سولې پروسې او د خپل قام او د خپل ولس او د خپل حکومت سره یوځای شو. انشاءالله دې سبا اوګه په اوګه باندې موږ د خپلې خاورې او د خپل ملک د بهرانیانو نه دفاع کوو. یوه کاله تقریبا کېږي چې موږ د دولت په مخالفت کې.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د سولې پروسې له پیل څخه تر دې دمه 328 تنو وسلوالو خپلې وسلې پر ځمکه ایښي او د سولې شورا سره شوی چې امنیتی حالات ورسره ښه شوي دي. طالبان به وایي کوم کسانو چې د دوی په نوم سولې پروګرام سره په وستون اعلان کړي محلي خلک او طالبانو پورې تړاو نه لري.
ستاسو له پیغامونو نه
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زاده ولسوالۍ نه ستاسو ته خپل پیغام سوتوم. صلح عزت ته، صلح خدمت ته، صلح امانت ته، صلح د افغانانو ډاډمن ژوند رامنځته کوي. جنگ دی ورک شي، رنګ دی ورک شي، جنگ بربادي ده، جنگ تباهي ده، جنگ بېعزتي ده. د نوي حکومت نه دا غواړو چې د صلحې د امن دپاره کوټلي ګامونه واخلي او څومره چې زر کېدای شي ټول افغانان وروڼه و ټغر کینوي او خپل ملک ته د تعلیم، د آبادۍ، د اجتماعي عدالت او د ترقۍ وده ورکړي.
آزادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
لا ووتر وو د سهار لو ووتر وو د ماشام ترو پوری ازادي رادیو په منځني صفه 12 نیمه ټوله افغانستان کې خبري شو. د ماشام لو د سهار ترو پوری بیا آشنا رادیو په همدې صفو اوریدل شي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت غوښتي دي چې د هغې لسکلن نجلۍ امنیت وساتي چې په کندوز کې یو ملا امام جنسي تیری پرې کړی وو او بیا د دې نجلۍ کورنۍ ویلي وو چې دا نجلۍ به ووژني. په دې اړه تفصیل د ملالی بشیر پورا پور کې
د شوزو پر ضد د تشدد د لمنځوړلو د قانون د ولسم څپر د دوهمې او درېمې مادې لمخې هغه ملا چې پر برېښنانو می لسکلنې جلی باندې په جنسي تیری تورن وو د 10 کالو په بند محکوم سو. د افغان شوزو لپاره د شوزو یا وومن فور افغان وومن اداره وایي برېښنا لخپل کورنۍ سره ده او شده. د دې حالت د دغه ادارې د افغان حکومت او د افغانستان د نورو ادارو لخوا په بشپړ توګه څارل کیږي. د برېښنا پلار او د کورنۍ غړیو په لیکلې بڼه محکمې ته ضمانت ورکړی دی چې دې ته به تاوان نه سوی او کدوې خپل ژمنه ماته کړې د مجرم په توګه به وپیژندل سي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د برېښنا امنیت ونیسي او هر هڅه وکړي چې په دې قصه کې د غیرت په نوم د وژنې مخه ونیسي. د بخښنې د نړیوال سازمان څېړونکي هوریا مصدق په دې حق لوايي
زموږ اندیشنه دا ده چې دا مولا کولای شي چې د استیناف یا د استر محکمې په مراحل کې د خپل قید یا حبس باندې یو تخفیف براوري. او دوهمه اندیشنه د برښنا د خپل تحفظ د پاره دی. دا وخت چې دا حادثه تقریبا په برښنا باندې شوی وو د برښنا پلار او د برښنا کلیوالي ټول داسې ویل چې دوی غواړي چې برښنا ته قتل کړي. شاید برښنا یو قرباني وبشي او د کلیوالو او د خپل کورنۍ تر فشارونو لاندې شاید برښنا ژوندۍ کوم خطر
ته مخامخ شي. په دې اړه چې د برېښنا د پلار او کورنۍ څخه په لیکلې بڼه پر ضمانت سربېره ولې دا ادارې اندېښمنې دي چې برېښنا ته به کوم زیان ورسیږي؟ اغلی مصدق زیاتوي
مونږ غوښتنې دادي چې باید افغانستان حکومت د همدارنګه د بشري حقوقو او د ښځو حقوقو مدافعانو باید یقیني کړي چې د برښنا ژوندې ته د راتلونکو کالونو ته هم کوم خطر مخامخ ده. نوي او برښنا ژوندې او د برښنا صحت باید تقریبا ضمانت ورکړي.
په افغانستان کې د جنسي تیری قربانیان په عمومي توګه د کورنۍ او ټولنې لپاره شرم ګڼل کیږي چې د غیرت پر نوم د وژنې له خطر سره مخامخ وي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ټیم وکړای شو د پاکستان د 19 کلنو ټیم په وړاندې د لوبو لړۍ وګټي. زموږ خبريال صفي الله سنگزي د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود سره مرکه کړې او په سر کې له شاغلي مسعود نه پوښتنه کړې چې د پاکستان د کرکټ 19 کلنو په وړاندې د اتلولي څومره د اهمیت وړ ده.
دکه څنګه چې تاسو په دې پاکستان هغه وادو ته خدای چې هغه د بین المللي د کرکټ د شورا دایمي عضویت لري او خوشبختانه د افغانستان ټیم 19 کلنو ټیم د کم امکاناتو باوجود وکولای شو چې د پاکستان باندې یو پیاوړی 19 کلنو ټیم ته په دغه سیریز کې ماته ورکړي چې اوله ماته هم ټول یو طرف هم ماته ویني په لاس کې ټوله ماته ورکړه. نن هم چې پاکستان ته په درېمه لوبه کې ماته ورکړه یعنی د نشپې تو منډو په توفیق سره چې دا د افغانستان د 19 کلنو ټیم لپاره لوی کامیابی و او زه دغه کامیابی د ازادۍ رادیو له طریقه خپل ټول هیوادوالو ته مبارکي وایم. لوی شکست چې پاکستان ته ورکړه او دا امیدواري موږ ته پیدا کړه
چې د موږ د کرکټ راتلونکی په افغانستان کې ډېر روښانه.
د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي لوبډلې ځینو لوبغاړو لکه ضیاء الرحمن اکبر په دوو لوبو کې وو وکټ واخیستل چې دا د پام وړ خبره ده. همدارنګه ځینو په بیټنګ کې حضرت زازی، احسان الله، شاهد الله، محمد سردار دوی ډېر ښه بیټنګ هم کړی دی. ستاسو په نظر څه علت دی چې افغان ټیم ډېر پیاوړی دی نسبت د پاکستان ټیم ته؟
یقینا سره دې چې د موږ کوچ خپل داخلي کوچ دی دولت احمدزی چې ډېر ښه منظم پلان دوی ته ورکړ. د موږ کیپټن سیم ډېر ښه کیپټن سی وشوله او بالرانو په خپل ځای باندې ډېر ښه بهترین بالینګ وکړ او بیټسمینانو خوشبختانه په خپل ځای باندې ډېر ښه بیټنګ وکړ چې ښه نمونه د اول میچ او د اخر میچ وه. یعنی دغه سیریز په یو خاص پلان باندې او په خاص مهارت باندې دوی وګټل چې دا د افغانستان دی کرکټ د ادارې او بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یو لوی لاسته راوړنه بوله.
لدې وروسته به افغان ځوانان د ایلیټ کپ سیالیو ته ورځي. هلته به دوی څومره په اسانۍ سره وکولای شي چې خېلو بي وکړي؟
د افغانستان ټیم اوس په ډېرې عالی روحیه کې ده او اکثره هغه ملکونه چې په دغه لوبه کې برخه اخلي هغوی ته ماته ورکړې ده ان شاء الله تعالی چې دوی په دغه لوبه کې هم اول مقام ترلاسه کړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شاهزاده مسعود د افغان لوبغاړو له لوري د پاکستان د 19 کلنو کرکټ ټیم د ماتې په اړه څرګندونه کوله او ویل چې دا خورا با اهمیته مسابقه وي. د بلوچستان ملیشه ځواکونه دا کوي چې د دې یالت له ګلستان او دوه نورو سیمو یې 4000 کیلوګرام چاودیدونکي مواد او تر بل هر وخت زیات اندازه وسله نیولې. لکوټي بارکوال میخیل تفصیل لري.
د بلوچستان ملیشه ځواکونو د پنځ شنبه په ورځ په خپل دفتر کې هغه چاودیدونکو مواد او وسله د خبريالانو په وړاندې ایښی و چې وایي په دې ورستوي کې د افغانستان پولې ته نږدې د بلوچستان د کلا عبدالله ضلع له ګلستان سیمې نیولې وه. د ملیشه ځواکونو مرستیال مشر ډګرمن طاهر محمود له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ورستوي کې د مستونګ په کانک سیمه، د پشین په یارو سیمه او درې ورځې وړاندې د کلا عبدالله خان په ګلستان سیمه کې د خپلو استخباراتي ادارو په مرسته عملیات وکړل او تر بل هر وخت یې زیات اندازه وسله ونیوله. د ګرمن طاهر وویل دغه وسلې په بلوچستان کې د ورانکاری او په ځانګړې توګه د محرم د عاشورا پر جلوسونو د بریدونو لپاره راوړل شوی وه. په وروستۍ ترلاسه کړې وسله کې 4000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد شامل دي، 1.5 ماشنګن توپکونه دي، 1 کوچنی توغندي دي، 13 آماده سوي له قوي موادو ډک ځانوژونکي واسکټونه دي، 1 لوی راکټونه دي، 1.5 کلاشنکوفونه دي. له دغو ټولو وسلو سره خپل لوازم او پرزه هم شامل دي. همدارنګ زیات شمیر ماینونه، دوربینونه، سټلایټ ټلیفونونه هم پکې شامل دي. د ګرمن طاهر محمود وویل چې په ګلستان سیمه کې د وسلې د نیولو په مهال یو تن هم نیولی چې وایي د افغانستان اوسېدونکی دی او په دې اړه پوښتنې ګرویژنې ځنې روانې دي چې دغه وسلې د کوم هدف لپاره راوړې وې. رسنیو ته د وسلو د ورښکاره کولو په مراسمو کې د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټای هم موجود و. د خپلو خبرو کې وویل د افغانستان ملي امنیت او د هند استخباراتي اداره را په بلوچستان کې دورانکاری په چارو کې لاس لري. له تیرو څو کلونو مو دومره زیاته وسله او چاودیدونکي توکي نه ونیولې، خو درې ورځې وړاندې مو ونیول. کوټه ښار او بلوچستان مو د ترهګرۍ له لویې پیښې وژغورل. د محرم په میاشت کې د حملو امکان زیات وي ځکه هلته خلک د عاشورا په جلوسونو کې راوځي. د جلوسونو له امله د چارواکو په نقشه کول هم اسانه وي. نو ممکنه ده چې د دغو وسلو په وسیله د حملو هدف به د محرم د عاشورا جلوسونه وو. د بلوچستان د داخله چارو د وزیر د دې تور په اړه چې ګواکې د افغانستان استخباراتي اداره د دغو وسلو پر انتقالولو کې لاس لري، په کوټه کې مې د افغانستان له جنرال قونسل وحید الله مومند سره خبرې وکړې. هغه دا تور په کلکه رد کړ.
افغانستان دولت د افغانستان خلک د دېش د دې سره کې چې په جنگ کې کړي او د دې
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ملیشه ځواکونو د روان کال په پیل کې هم په کلا عبدالله خان سیمه کې د وسلې د یوې کارخانې د موندلو او د ختمولو ادعا کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
ګڼې سمیسونه په دې اړه دي چې افغانانو ته مبارکي پکې ورکړې ده او ویلي دي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 19 کلنو ملي ټیم د پاکستان 19 کلنو ته ماتې ورکړه. د چین ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه هم سمیسونه لرو. اتل لیکي د چین سفر کامیاب شو. عبدالحنان په رسول سمیس کې لیکلي دي چې افغانانو ته به چینایان کارونه پیدا کړي. په نورو مسایلو هم سمیسونه لرو. صبغت الله د کندهار له غورک ولسوالۍ لیکلي دي په غورک کې امنیت خورا خراب شوی دی، حکومت باید توجه ورته وکړي. یو بل اوریدونکي لیکلي دي ولسما سمیسونه نه خبروي خو نورې څه موضوع نه ده مطرح کړي. یو بل اوریدونکي جاوید لیکلي دي د بغلان یو مشکل دا دی چې امنیت څکه پکې خراب دی چې هلته په کمه موده کې نه والیان سره تبدیل شول. دا خبري مجله مو هم دومره وه. په بل یوې کې